السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادی مو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. اور چې افغان حکومت ته د قطر په راتلونکو غونډو کې چې د طالب استازو او افغان سیاستوالو په ګډون جوړیږي د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. لدې خبرونه زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړه شوې ده. د کابل د چاپ د کابل د نن چاپ رسپانې هم په کې لولو. خو په سر کې پام کړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم درې لوبغاړي چې د هند په سوپر لیګ سیالیو کې لوبیږي په وروستیو مسابقو کې ښه ځلیدلې دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې لوی احتجاجي غونډه وکړه او مشر منظور احمد پښتین وایي چې نور په پاکستان کې په پښتنو باندې زور زیاتی ورته د منلو وړ نه دی. د خبرونو تفصیل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پوره همکاري وکړي. په دې اړه پرون د یوې خبرې شوې اعلامیې په برخه کې راغلي چې قطر د افغانستان د ټولې سولې د ټینګښت لپاره له ټولو حدو سره همکاري کوي خو څو افغانان ثبات پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې برید هم غندلی دی. دا قطر حکومت داسې وخت په افغانستان کې د سولې د تأمین او د امن پر راتلو ټینګار کوي چې د دې هیواد پلازمینه دوحه دا میاشت د افغان سولې د دوو غونډو کوربه ده. لومړۍ غونډه به په نږدې ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ وي. ورپسې به بیا یو شمېر افغان سیاستوال له طالب استازیو سره د خبرو دوهم دور ترسره کړي. د افغانستان په لویدیځ کې هرات ولایت کې سیلاب ځپلي خلک د مرستو غوښتنه کوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې له پنجشنبې ورځې راهیسې سیلابونو په هرات کې لږ تر لږه لس کسان مړه کړي دي او سلګونه کورونه یې وران کړي دي. د هرات یو اوسیدونکي عبدالمجید د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته عاجل اړتیا لري.
په بال ما او میکشیم از خونه ها خو فرش و ظرف و موتر مرسای کنیم. این موتر که ما از این استفاده میکنیم دیشه بم داخل ازی بیدیم تا ماست میر ببرم به خونه ما دیوار بگیریم.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د پنجشنبې ورځ راهیسې په فاریاب، هرات، بلخ او بادغیس کې د سیلابونو په راوتلو سره 15 کسان مړه شوي دي او 3000 کورونه ویجاړ شوي دي. د مارچ په پیل کې هم د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونو څه باندې 60 کسان مړ کړي وو او زرګونه هستوګن کورونه هم وران کړي وو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ته د هند په غوره لیګ سیالیو کې پرون د لوبې بدلوونکي لوبغاړي ایوارډ ورکړ شو. محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي پرون څلور مهمې وکټې واخیستې. د حیدرآباد لوبه له رویال چیلنجرز بنګلور سره وه چې د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپ اچونې سره سیال بنګلور ټیم ته د 231 منډو هدف په پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په 114 منډو وسوځېدل. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د نړۍ لومړي مقام لرونکي افغان توپ اچونکي راشد خان هم د راجستان د ټیم پر وړاندې د حیدرآباد د لوبې غوره لوبغاړي جایزه وګټله. سږکال د هند د کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټه لوبیږي او مجیب زدران بیا د کینګز پنجاب لپاره لوبه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې یوه ستره غونډه ترسره کړه. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی د منلو نه دی او دوی به د خپلو حقونو لپاره پیل کړی حرکت ته دوام ورکړي. د پېښور په جلسه کې چې په اصل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو د 40مې په مناسبت وه زرګونو کسانو برخه واخیسته. د ارمان لوڼی خور وړانګې لوڼی د غونډې ګډونوالو ته ویل
د دې خاورې بچای وو او د دې خاورې د بقا د سوکالۍ دپاره یا خپله ککرۍ په مځکه کې لکه د غنم شنکه ارمان خپل سر یې د دې وطن د سوکالۍ او د امن قربان کوي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې غونډې ګډونوالو وویل چې حکومت د ارمان لوڼې د وژنې قضیه سمه نه څېړي او هیڅ پرمختګ په دې برخه کې نه دی شوی. د راپورونو پر اساس ارمان لوڼې د روان کال د فبروري په 2 د بلوچستان په لورلای کې د پولیسو لخوا وژل شوی، خو پولیس وایي چې لوڼې د زړه سکته کړې وه. په پام کې ده چې د اوکراین مشهور کمیډین او سیاسي څېره ولادیمیر زیلینسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په 2 پړاو کې له یو بل سره سیالي وکړي. که څه هم لا د ډېرو رایو شمیرنه پاتې ده، خو د اوکراین د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا د 40% شمیرل شوو رایو له مخې زیلینسکی 13.2 رایې ترلاسه کړي او پیترو پوروشنکو 14.1 رایې ګټلې دي. د اوکراین پخوانی صدراعظم یولیا تیموشنکو بیا د 13.1 رایو په خپلولو سره په دریم مقام کې ده. د اوکراین د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون 46% کې ثبت شوی دی. که چېرته له کاندیدانو څخه یو هم 50% کې رایې خپلې نه کړي، نو بیا به انتخابات دوهم دور ته ځي. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم دور د اپریل په 1 نیټه ترسره کیږي. او د الجزایر د اوږدې مودې ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د هیواد د چارو د سنبالولو لپاره سرپرست حکومت اعلان کړی دی. د الجزایر دولتي خبري اژانس پرون وویل چې اوسنی صدراعظم نورالدین بدوي به له 20 وزیرانو جوړ سرپرست حکومت مشري وکړي. ولسمشر بوتفلیقه وروسته له هغې سرپرست حکومت اعلان کړ چې په دې هیواد کې له 2 ورځو راهیسې د نوموړي د واک خلاف پراخې مظاهرې روانې دي. په همدې حال کې د الجزایر یو شمېر خصوصي تلویزیونونو خبر ورکړی دی چې ولسمشر بوتفلیقه به همدې اونۍ کې استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه په 2000 کال کې په الجزایر کې تر کورنۍ جګړې وروسته چې 200 کسان پکې وشل شول واک ته ورسید. که څه هم نوموړي غوښتل چې د 5 ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ته ودرېږي او د پراخو مظاهرو له امله یې خپله کاندیداتوري بیرته واخیسته. نوموړي د ولسمشرۍ انتخابات چې په روانه اپریل میاشت کې کیدل تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې چې ځایناستی ټاکل شوی نه وي، دی به د الجزایر د جمهور رئیس په توګه پاتې وي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شي. افغان حکومت د قطر له لورې له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په 2 دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله پرون وویل چې دوی ته په یاد غونډه کې د ګډون بلنه یو قطري انسټیټیوټ لیږلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې بیا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې په خپله همکارۍ ټینګار کړی دی. تمه ده چې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ 2 ناسته په 2 اونیو کې په قطر کې جوړ شي. صفی الله سرنګزی په دې اړه رپورټ لري.
په روان اپریل میاشت کې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې پر اړه د 2 مهمو غونډو کوربه ده. لومړی غونډه چې په 2 لنډو ورځو کې ترسره کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ده. خلیلزاد چې ویل کېدل پرون ناوخته کابل ته رسیږي، لومړی بل افغان مشرانو سره وګوري او د سولې د یو هر اړخیز مرکزي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني خبرو پراتلونکو ګامونو بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به تر کابل وروسته پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. قطر چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازیو د 5 مخکینیو بحثونو کوربه توپ کړي، ټینګار کړي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري کوي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې په یو برخه کې راغلي چې دا هیواد د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پوره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. له امریکایي پلاوي سره تر رسمي خبرو وروسته چې د اپریل په 10 پایتخت شوای، طالبان په قطر کې له افغان سیاستوالو سره دویم دور خبري کوي. هغه خبري چې اوس افغان حکومت ته هم پکې د غډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون په کابل کې افغان خبريالانو ته وویل په قطر کې یو انسټیټیوټ دوی ته په یادو خبرو کې د غډون بلنه ورکړي او په اړه به افغان حکومت خپل پریکړه کوي. په قطر کې د یو انسټیټیوټ لخوا یو بلنلیک را لېږل شوی. هغوی یو شمېر خلک غوښتي چې په دې اړه تصمیم نیول کېږي چې په راتلونکو کنفرانسونو کې ګډون وشي په هغه اړه به په افغانستان کې دننه تر مشورو وروسته نهایي پریکړه وشي. افغان حکومت ته داسې وخت په قطر کې د طالب استازیو او افغان سیاستوالو د دویم دور خبرو د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ورته خبرو په لومړي دور کې چې په ماسکو کې وشوه ګډونوالو په حکومت غږ وکړ چې خپل استازي په خبرو کې ورګډ کړي. د طالبانو ځینو سیاسي غړیو او د حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو په 13 فبروري کې په یو لویه غونډه کې سره کېناستل او د سولې په اړوند مسایلو یې بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غني ورمه ورځ د حامد کرزي په شمول د یو شمېر محدودو افغان سیاستوالو او چارواکو کوربه وو او د سولې په خبرو کې د افغانستان د غوره استازیتوب په باب د هغوی مشورې واخیستې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې د هڅو وروستیو تحولاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. له اجمل تورمان نه اورو.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د افغانستان د سولې په مسله تمرکز کړی او لیکلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز کړی دی. په مطلب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په حواله راغلي چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمودوف ویلي که طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته چمتو شي د یادو خبرو اترو کوربتوب په سمرقند تاریخي ښار کې وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د شوکت مرزیایوف په مشرۍ د ازبکستان حکومت په افغان سولې پروسه کې د همکارۍ لپاره ډېره لیوالتیا لري. ورځپاڼه لیکي ازبکستان مخکې له دې اعلان کړی و چې چمتو دی په بې پرې ډول د سولې په خبرو اترو کې رول ولوبوي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي په داسې حال کې چې له ترکیې نه کابل ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له راستنېدو لس میاشتې تیریږي لا هم نوموړی د کابینې په ناستو کې ګډون نه کوي. په مطلب کې د جنبش اسلامي ګوند د مرستیال عبدالله قرلوق په حواله راغلی چې دا ولسمشر پورې تړاو لري او کېدای شي له هغه څخه په دې اړه وپوښتل شي. په مطلب کې دا هم راغلی چې په خاغلی دوستم د تیرې جمعې په ورځ هغه مهال چې له مزار شریف نه د شبرغان په لور روانو د طالبان لخوا برید وشو چې یو ساتونکی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول خو نوموړی ترې ژوندی ووت. هشت صبح ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې د کاندیدانو د اسنادو د ارزولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده تر څو په شرایطو برابر کاندیدان وروستي لیست کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر محمد قاسم الیاسی ورځپاڼې ته ویلي چې د دې کمیټې جوړولو ته اړتیا وه نو ځکه مو په اړه پریکړه وکړه. نوموړي ورځپاڼې ته دا هم ویلي چې دغه کمیټه د پنجشنبې په ورځ جوړه شوه او خپل کار یې پیل کړی دی. په مطلب کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په حواله راغلي چې د کاندیدانو اسناد د افغانستان د اساسي قانون 26 مادې ته په کتو هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لري. خو په مطلب کې دا نه دي ویل شوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لیست په کله وروسته او د اعلان لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږل شي.
د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا د فضائي تحقیقاتو اداره په ګډه په یوې نوې پروژه کار کوي. پاره له اسمت ساروانه ورو.
ناسا او د اروپا د فضائي تحقیقاتو ادارې د یوې نوې پروژې لپاره هغو داوه طالبانو ته چې تر دو میاشتو پورې په بستره کې پاتې شي څه باندې 4000 پاونډ ورکوي. د سکای نیوز د راپور له مخې د امریکا او اروپا تحقیقاتي ادارې 24 تنه نارینه او ښځینه داوه طالبان غواړي. ساینس پوهان غواړي په دې توګه پر ستور مزلو د فضایي سفر اغیزې وڅېړي. دا تجربه به د جرمني په فضایي مرکز DLR کې په داوه طلبانو باندې کیږي. دوی به څلوروش ښځې او نارینه په دوو ډلو وویشي او په یوه خونه کې به یې ډېره کړي. له دې کسانو به وغوښتل شي چې له خوړو رانیولې تر تشناب ته تلو پورې ټول کارونه په پروته وکړي. داوه طالبان به دوه میاشتې ټوله موده په داسې ډول پراته وي چې سر به یې یو څه ټیټ وي. څېړونکي به مازغو ته د هغوی د وینې د جریان د څېړلو تر څنګ راز راز خوراکي رژیمونه او فزیکي تمرینونه پرې وازموي. یو شمېر ډاکټران، د ارواپوهنې متخصصان او ساینس پوهان به په دې څېړنه کې برخه لري. همداراز د تغذیه د چارو متخصصان به د ستورمزلو د خوراک وختونه وټاکي. د دې څېړنې مشر جنیفر نیګو آن وای د فضایي ماموریتونو لپاره باید د ستورمزلو د روغتیا خطر کم کړل شي او دا پروژه به مرسته وکړي چې د هغو ټولو خطرونو مخه ونیول شي چې ممکن ستورمزلو ته په فضا کې پیښ شي.